ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکیمه د دې ساعت خبری ټول غتا ستوړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستپیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په ګڼګونې سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستیال سټیفانو ګینارو سمیرنوف لقوله ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستپیان وروړل شوې او په ټپیانو کې یو دری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاڑس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه خزی او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته څیرمه هغه مهال رامنځته شو چې یو بریدګر له 14 توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزي دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي 14 مواد و 14 چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو په مکه دوه ملکیان هم وژل شوی دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوی چې د سړک غاړې پلورونکي پکې وو هغه ته یې مرګ شو بلاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی دي د آی پی خبری اژانس د راپور لمخې یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوی دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورت جنگیالیو ته دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطی ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروښتمه ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل له افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 350 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او ویلی دی چې د 2023 کال کې شپږ افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوی دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه دی وی اعلامیه په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا خبره محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز تا د ښنه خودلې او له طالبانو یو غوښتنه دي چې په دې پریکړه دې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وی افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټابو وسمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمې والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کوم او وړاندې را سره دا ورېدلای شي د روسیې په کازان کې بریکس غونډې دویمه ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلې سي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي.
د دې تر څنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو.
د دې راپورونو تر څنګ دا به مو اوري چې په روزګان کې د جوارو په خورو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول واری چې ګوټو ته ورواچولې د اجباري تشدد چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنګار باندې تخیر او بوته ضرورت نسته، بیا چې جاري چې دی وخړ بیا کتوب سره د هغه سره
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرون کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ترن اوریدونکو بیا هم خرغلی ورته د خبرونې راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت لاسوهنې له امله د بشری مرستو دریاتیایم پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حق له فیروزی عزیزی نه تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوې دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرم معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو د غیدارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول سوي او 3 تاسیسات په زور تړل سوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمیر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځ حوزه کې د دبليو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
مثلا زر کارت راشی نو 200 خوشاده سید امر بالمعروف هغه ته کوي به محتسبین او تورکی او به ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزی یو بسته ول سواری چې درې لکه نو سره نه شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي، ختیځ او لویدیځ سیمې تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشری کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې د لاسوهنې ډاډ وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وویل،
منګه د وفات نه اراده د دا مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي مونږ سره او دا پری دی چې دی غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي دی خلکو ته اجازه ورکي او دوی وګرځي او دا غریب خلک پنه کوي او دوی ته څه خیر دونه ورسی.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا فیصد خلکو تکیا په همدې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسېږي.
د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنۍ کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نن ورکوي. نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنۍ غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 22 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهراً لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
نو اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولای شي چې د افغانستان پر اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو سره نور هم پیاوړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونې بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوي افغان کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي مېرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې کل راپور لري، تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستان د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغیزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغیزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه 2 اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوي وکم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی، ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دا اورزګان په ولایت کې د جوارو په خولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړي وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو په خولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتری فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپل ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو یونو تورزی چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اورزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په راپور کې له شرافت ناورو
بس نو دغه تقریبا شر دی چې برابر ډیر جواري دی.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورا یا ډاډه جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کورا بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیری وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شرایط نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوه کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولاج ورو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خوړل منځو خو جماعت اوس دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو، نو ملګري و دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر د خوا چې مازګر منځونه وسول د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کوي، فقط اول وار چې بوټو ته ور واچولې د اجباري تشدید چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنګار باندې پخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې دی وخوړ بیا اکتیو په سټره دغه سخت خپل دغه بیا لټم ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دي کړله، نو بیا اوبو ته بیا چې دراوي شول بیا پخیر، نو دغه هم ډېر ښه خوند کوي. نو دغه داسې عکس د شاو چانه دي خوړ دغه داسې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوتک یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته د جواري پخوو، یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو، بس مرسکران سره یو لور پنځه کس سره یو ځای زو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی، بس میا مازګر وخت ما پښین ولار سو مازګر ځان ور ورسو، کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ورته وای، لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو زیات میلی چې د جوړو د دغه کوریا د لوري چې هغه ښه خوند کې ښه پخیږي، هغه سم مشکاره وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنۍ کې په کور کې پخیږي، کورنۍ زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ د ځوانان د مازګر او ماښام سره راټول دغه ښه خوند وو.
اورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله لمنځه وخت وي، پلال منځونه ورته وکړو، بعد هغه بیا یو بوټ سره راټول کړو، کورا بله کړو، بلکه بله کړو، بوټ جواري پر کښېږدو، نو بس چې دانه دانه پخیږي، کله یو امنی پر جوړې شي مثلا، یا داسې نه ملګري دوستان یو د بل سره شوخي کوي، اوس د بل سره حمله کوي، هغه وایي زه نسم پخوالی، زما لاسونه راسوځي، نو بس داسې په طبیعت ښه په خوشحالي په خندا سره پخو. یا ملګري دوستانو ډېر کړلي دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغسې بیا قیمته دي نه، قیمت والا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به، یا دا چې موږ ځای ورسو هلته خپله مات په شرک جواري پښې مات کړو پخې کړو، یا دا پیسې قیمت نه لري، بس دغسې ملګرو دوستانو یاران سره لوړ سو. بس
د جوارو پخولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورته انتظار شو چې دا
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستي راپور ته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوې. نور حال سیمې نه اورو.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغیزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باسي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبر کو نور تراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې له دلته یو سولر یو څو تخته کې شول او هغه چې برق عمومي ورنه کې دی برق نه تلیدي، نو هغه هم بس یو خطای ستودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تصویر راسی اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکا او د وسلار انتقال په پوسټونو مخافت
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بند دی. خو دغه بند یوازې د کال په لومړۍ څلور یا پنځو میاشتو کې څلور وساته د برېښنا تولید ورته لري. د دې مودې ورسته د اوبو د کمښت لامل برېښنا کما او محدود کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي وی سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 12 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال لستوند سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برکتی د مخکلا کجکی چو غلا یو څو مرد مخ سړي رساته اوس ټول شهر ته څلور ساعته پر شویر کې مشته 12 ساعته پر شویر کې 12 ساعته مټ برک لرو. هغه په دا 12 ساعته کې اتلس وار زی او راځي برک نسته. برک ما یې په نامه برکتی اوس د جنریټر شالاندې برک نسته. چې راځي هم یو دوه دې کې درې دې کې راځي هغه زمشت در غټه تاوان زیات تک چپې پرواتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکه هغه په بیغه غورځه کرشته بیا غورځه سکرپټ بیا غورځه بیا باندې ما دینمو غان سوځي نو توانونه راترسي درګټه توان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمو د برېښنا ستونزې تر یو حده راکم کړي. خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقیل ډول فعالیت نسی کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټې لامل پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرله پسې قطع لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کوي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای. مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکي سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوي پوره کړي. سید سرور رحمانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وایي د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.